اگر پروژه داشته باشیم تقریبا 10,000-7,000 است.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. و ورشي د افغانستان حکومت هلمن دی چې د بین الافغاني خبرو لومړنی غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د خوست چارواکي پر یوه کور په وسلوال برید کې د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغنده. ډېر اروپایي هیوادونه په یوه بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله له دریو میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د خوست چارواکي پر یوه کور په وسلوال برید کې د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا پیښه تیر ماخستن شوې. د خوست د ولیویان طالب منګلې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نږدې ماسخوتن د اسماعیل خیل او منوزي ولسوالۍ د چرګاو د ګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله د کور 15 غړي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ژوبلو او مړیو کې یوه ښځه، یو تن سړی او درې ماشومان هم شامل دي.
د ښاغلي منګل په وینا تر اوسه دغه پیښې لامل نه دی څرګند شوی، خو په اړه یې څېړنه پیل شوې. د پیښې څو تنو شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته بیا ویلي چې د ټپیانو له منځه یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سا ورکړه او د وژل شو شمېر شپږو تنو ته ورسېد. په خوست کې بېګنۍ پیښه داسې مهال شوې چې تېره ورځ د خوست امنیه قمندان په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او په دې هدف یوازې په درې اونیو کې 115 عملیات ترسره کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه دوه ماینونه شن کړي چې د دوی په وینا وسله والو طالبانو د تګ راتګ پر یوې لارې خښ کړي وو. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي رسنیو ته وویل، پولې قندهاریو سیمو کې خښ شوي دغه ماینونه پرون کشف او همالته له منځه یوړل شول. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د لوګر ګردیز لویه لاره کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه کې د سپرلي یو موټر څو ځایه په مرمیو ولګېد چې 12 تنه پکې ټپیان شول. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتار ولاړ غنم سوځېدلی. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغه کروندو پرون هغه مهال اور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو باروړونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په دې پیښه کې یو کس وژل شوی. ښاغلي وجدان ازادي راډیو ته وویل، د اور مړه کولو لپاره اتفاقیه سیمې ته استول شوي. تېر اونۍ هم چارواکو د شبرغان دشتې لیلي سیمه کې د خلکو د بې احتیاطۍ له کبله د سلګونو هکتار غنمو د سوځېدو خبر ورکړی و چې ځایي بزګرو ته درنه زیانونه اړولي، مالي زیانونه بخې اړولي دي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مرګ پر ایران د افغانانو وژنه بس کړې او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل،
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولی د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی. او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د برېټانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهرې وکړې او هلته د افغان کډوالو د موټرو د سوځولو او سیند ته د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته ولاړ شي. ډیر اروپایي هیوادونه په یو بي ساري اقدام کې نن او سبا خپل پولي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له شاوخوا درې میاشتو راهیسې تړلې وي بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپل پولي پرانیزي او اتریش هم سبا. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغې کېږي چې اروپایي کمیسیون تېرې اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدی شي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر ادبا واغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پیښې کمې دي. پوتین دغه څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې په روسیه کې د کورونا وایروس د اصلي شمیرو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې. دې ته په پام چې په روسیه کې یو میلیون زیات کسان پر کورونا اخته دي، خو تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د شاوخوا 1000 کسانو مړینې تایید شوې. داسې برېښي چې د مړینې رسمي شمیر له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د ورلډومیټرز انفو وبپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 2 میلیونو ته نږدې شوی. له امله یې هم تر اوسه له 450,000 زیات کسان مړه شوي دي. په سویډن کې میاشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې څېړنې ښیي چې د روان 2020 میلادي کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونونو کې ټول ټال شاوخوا 14,400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 کم شوی او ویلته دا ښودل شوی چې روسیه او متحده ایالاتونو چې په نړۍ کې د ټولو وسلو څخه باندې نوي له دوی سره د خپلې زړې اټومي وسلې لمنځه وړې دي. امریکا 315 او روسیه 125 اټومي سروکي لمنځه وړې. که دغه دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې لمنځه وړي، خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپلې اټومي وړتیاوې یو څه زیاتې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي، زه یقین لرم چې دا به اوږده وي، کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته انتقال شي.
د اورزګان ولایت بزګر د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کوي چې ورته د اجازه ورکړي چې خپل ځمکو حاصلات راټول کړي.
دوی ولا هم د طالبانو بیریږو، د حکومت سره بیریږو، د طالبانو د حکومت سره په دا بیریږو چې وروره وای طالب نه
موږ د افغانستان فرمان وای دی چې افغانستان به جوړ شي او قرار لیدلی وای.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پولې د بې پولې خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون چې دغه وایروس په اړه د ناسمو خبرونو خپرېدونکو ته سخته سزا ورکوي اندېښنه ښکاره کړه. او په چین کې د کورونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره داسې ویرې زیاتې شوې چې ښایي د کورونا وایروس نوې څپه پیل شوې وي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ورکشو وازانو د لټي پروګرام مه هېروي. مننه چې ازادي رادیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه وازي اوریدلی شئ. دازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. که څه هم د دې غونډې د پیل کرنې ته نه دی اعلان شوی، خو له دې وړاندې ځینې لورو ځینو راپورونو کې ویل شوی چې تر دو اونیو پورې خی دغه غونډه جوړه شي. د سولې یو شمېر فعالان د بین الافغاني خبرو پیل ډېر ګټول بولي او وایي دا مهمه نه ده چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي. تفصیلي اسدالله لودین اوروي.
که څه هم له دې وړاندې داسې انګېرل کېده چې بین الافغاني خبرې به د جرمني یا ناروې په کوربتوب ترسره کیږي او دغو هیوادونو د چارې ته چمتووالی هم ښودلی وو، خو اوس چارواکي وایي لومړنۍ ناسته دوحه کې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځای په اړه تر اوسه افغان حکومت کومې هوکړې ته نه دی رسېدلی، خو د لیکلي یوازې به لومړنۍ ناسته قطر کې ترسره شي. ښاغلي صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قطر کې به دغه لومړنۍ ناسته څه وخت ترسره کیږي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې به په دوحه کې کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل ته هیلي وروسته له هغه زیاته شوې چې حکومت وویل راتلونکو ورځو کې د طالبانو 2000 نور زندانیان هم آزادوي او په دې اړه د طالبانو یو پلاوی لا قابل کېدی. د 2000 نور زندانیانو په آزادېدو د خوشی شوو طالب زندانیانو شمیر 5000 ته رسیږي او دا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د طالبانو لومړنی شرط وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. ښاغلي شاهین وویل دوی د سولې نیت لري او د همدې لپاره یې له کومې هوکړې پرته په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی کم کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجي دین محمد چې یو ځل مسکو کې له طالبانو سره مخامخ کتلی هم دي د دوه راتلونکي ناسته ډیره ګټوره بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هڅه باید وشي چې د بین الافغاني خبرو د پیل د فرصت له لاسه ونه وزي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي د کې شک نشته چې د قطر سره د سعودي روابط خنډ دي یا د امارات روابط خنډ دي، خو د خبرې مونږ ته ډیر اهمیت لري چې د مذاکرات شروع شي. د خبرې د مذاکراتو د ناستې دا کار یو ضروری دی چې دوی یو ځل کینی سره دغه ناسته زه یقین لرم چې دا به اوږده وي کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځینو ته انتقال شي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره د جګړې لیکې هم تودې شوې. د افغانستان امنیتي بنسټونو پرون وویل یوازې 13 اونۍ طالبانو په ټول هیواد کې 400 امنیتي سرتیري وژلي یا ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش په ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر کال د همدې مودې پر تله 40% شاوخوا تاوتریخوالی کم کړی او دغه جګړه هم چې شوې د ده په باور لامل یې د دوی سیمو ته د افغان ځواکونو ورتګ دی.
و موردل چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو پر طالبانو تور ولګاوه چې تاوتریخوالي او جګړو ته دوام ورکړي او د سولې د راوستلو لپاره یې تر اوسه لازم ګامونه نه دي پورته کړي. طالبانو هم په دې وروستیو کې څو ځلې د حکومت او د دوی ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر په ګډون د حکومت پر ډیرو اقداماتو انتقادونه کړي وو. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو هڅې لا هم روانې دي او په دې ترڅ کې د ځینو څارونکو په نظر یو لړ پرمختګونه هم شوي، خو آیا پر دې انتقادونو سربیره په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې نور ستونزې هم شته؟ احمد اکل دا پوښتنه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او شنونکي شکریه بارکزی سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده. آغلی بارکزی په ځواب کې وویل
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډیر ټینګار کوي چې حوال د دوی 15000 زندانیان خوشی شي هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
بله میرمن بارکزی، فکر کوي لویدیځوالو متحدو ایالاتو ناټو اروپایي ټولنې د سولې دغه اوسنۍ روان هڅې او د دې اوسنۍ جوړښت نور نو منلای ورته د تایید وړ دی؟
اوسنۍ کوم سټراکچر چې دی فکر نکوم چې د نړیوال ټولنې لپاره سل په سل د منلو وړ وي او یا هم دی وتوانېږي چې په همدغه سټرکچر او په همدغه کریکټر باندې چې دواړه خوا روان دي د هغه پایلو ته ورسیږي چې پایلې بي د سولې پروسې په افغانستان کې. مګر متاسفانه په عین حال کې بل الټرنیټیو وضعیت هم دوی ته ډېر ګران تمامېږي، ځکه چې پس له اتو لسو میاشتو خبرو اترو دوی حد اقل هغه پایلې ته ورسېدله چې 9 فبروري باندې موافقتنامه طالبانو سره امضا شوله، او اوس که چیرته بیا دوی ځي او بیرته دا خبرې اترې د یوې نوې ډلې سره یا نوې غړو سره پیل کوي او شروع کوي، دا به یو بل د وخت ضایع کول ایبه. خو سربیره پر هغې زه فکر نه کوم چې کوم قناعت چې احتمال یې ترلاسه سي د همدې ډلې نه دی ترلاسه سوی.
د سیمې په کچه د سیمې د هیوادونو لخوا نه فکر کوئ چې د دوی موقف د افغانستان د سولې په اوسني حالت کې همغه دی چې پخوا وو او که څه بدلون پکې راغلی؟
زما په اند پاکستان تقریبا خپل کوم څه چې دوی غوښته څه ورته ورسېږي هغې ته رسېدلی. هغه په دې معنی باندې چې د پاکستان خوښ همدا وه چې طالبان یو سیاسي پروسې په ترڅ کې راشي او په افغانستان کې د پاکستان د ګټې د خوندي کولو لپاره سیاسي نظام کې یو ځای شي، او دا د پاکستان لپاره د منلو وړ دی. سربیره پر دې چې بیا هم پاکستان به نور ډلو ته پلو ته سلا ورکړي، او یا هم کېدای شي د طالبانو په مابین کې دوه ګروپه جوړ سي چې یوې سوله وکړي او بل به جنگ پیدا ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او شنونکي شکریا بارکزی و چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې دا چې څه خنډونه موجود دي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي، هغه ځای کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای روانو جګړو پر ځاني زیانونو سربیره ورته ډیر مالی زیانونه هم اړولي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې اوس د ځمکو د خپلو ځمکو د حاصلاتو د راټولولو وخت دی او باید د جګړې دواړه لوري دوی پرېږدي چې خپل په خپلو لاسونو د کرلو ځمکو حاصلات راټول کړي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزګان کې خلک وایي جګړو په دغه ولایت کې د انساني تلفاتو ترڅنګ پراخ اقتصادي زیانونه هم خلکو ته رسولي دي. دی وایي یو زیان یې دا دی چې په دغه ولایت کې سږ کال حاصل ته رسېدلي غنم په زیات شمېر سیمو کې د جګړې د اور خوراک سوي دي. 25 کلن شیر علي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د پیناوي سیمې اوسېدونکی دي، او سږ کال یې په خپله 3 جریبه ځمکه غنم کرلي وه. د دې ځمکه د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو کمربندي پوستو ته په 500 متره کې پرته ده. شیر علي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 9 میاشتو راهیسې په داسې حالاتو کې د خپلو دغو غنمو پالنه کړې چې هره شیبه ورته د مرګ ګواښ شو. خو په خبره یې کله چې د حاصل ټولولو وخت سو د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال ټول وسوځېده چې د دې هیلي هم ورسره وسوځېدلې.
کله چې د طالبانو د حکومت جنگ سره نو مرمۍ را پښې ومشتله، 15 خورواره غنم یې کول ټوله وسوځل سوله، یعنی هېڅ شی نه دي پاتې شوي. ډېرې هیلې مې ورته درلودې، ځکه چې د هغه زموږ اصلي وه نیستي وه چې هغه دا د وسوځل سوله. د طالبانو حکومت سره مو دا غوښتنه ده چې نور دا جنگ بس کړي، ځکه چې ډېر غریبان خلک شته، د هغو خپل ډاګونه راټول کړي دي، ځکه چې د هغو د هم د هغه
د ترینکوټ شار اړوند د کوټوالو سیمه او د جګړې لومړی کرشه. سالم محمد بیا په سره غرمه دلته د خپلو غنمو په لو کولو بوخت دی. صالح محمد وای په څو څو ځلې لمرګ څخه ژغورل سوی، خو بیا هم اړ دی چې لو وکړي او د خپل ځمکو حاصل را تر کوره کړي.
دغه لو مې بس د ورځې خولې راکې بهیږي کوم طالبان.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم دا منی او وایي چې دې چارې سخت اندېښمن کړي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری د جګړې پر شکیلو خو غږ وکړ چې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو د سر او مال خوندیتوب ته پام وکړي.
افغانمو د سوځېدلو خبره په خطونو کې ده، دا خو معلومه خبره ده، د تشویشوار خبره ده. زمون غوښتنه د ښکېلو غاړو نه دا ده چې د بزګر سره د بزګرو هغه درمندونه او کښتونه دا په نظر کې ونیسي، او همدارنګه خلک په نظر کې ونیسي د هغو د وژلو او د هغه تاوان رسېدل د دغه مخنیوی وکړو. دواړې غواړو
دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې هم مرضونو په دغه ولایت کې د بزګرانو کروندې او حاصلات زیانمن کړي وه. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر په پرتله به کم وي، خو دا نه وایي چې څومره به راکم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سهار اته بجې او یویش دقیقې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
د ملګرو ملتونو خپرنیز ارګان یو این نیوز په خپل وروستۍ ګڼه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی لخوا په افغانستان کې د بشري جرایمو په برخه کې د دې محکمې د تحقیقاتو په اړه د متحدو ایالاتو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې د خپلې اړوندې محکمې د اجراءاتو دفاع کړې ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د امریکا د پوځ او نورو ټولو اړخونو لخوا د شویو بشري جنایتونو د څیړنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا حکومت د پنځشنبه په ورځ د آی سی سی پر یو شمېر غړو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار رابرت او براین او لوی څارنوال ویلیام بار د محکمې د هغو چارواکو پر ضد چې په څېړنو کې ښکیل دي نورې څرګندونې هم وکړې. د هغو اقداماتو له مخې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تایید کړي، د آی سی سی پر دې چارواکو او د هغو پر کورنیو د سفر او اقتصادي بندیزونه لګول کیږي. د دې تحقیقاتو مشري د آی سی سی لوی څارنواله فاتو بنسودا کوي. یو این نیوز د آی سی سی د خپلواکۍ او بې پرېتوب په اړه د امریکا د لوی څارنوال ښاغلي بار د څرګندونو هغه برخه رانقل کړې ده چې وایي آی سی سی د نړۍ د غیر مسؤولو مخکښانو لخوا تر یوې جوړې شوې وسیلې لږ اوچته ده. خپرونه د دې انتقاد په ځواب کې د آی سی سی د قاضي او ګانکوان نظر را اخیستی دی چې وایي آی سی سی د روم د اساسنامې پر بنسټ جوړه شوې، او کله چې د بیرحمیو او جرایمو په اړه څیړنو ته اړتیا پیښیږي نو دا محکمه د کورنیو قضایي سیستمونو تر څنګ وروستۍ متممه قضایي مرجع ده. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د ملګرو ملتونو د دې اړوندې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړ. د امریکا د پوځ خپرنیز ارګان ملټری ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې د پوځي محصلینو د فراغت په غونډه کې وکړې، او په هغو کې افغانستان هم یاد کړ. ښاغلی ټرمپ د شنبه په ورځ د نیویارک په ویست پوینټ کې د متحدو ایالاتو د پوځي اکاډمۍ د محصلینو د فراغت غونډې ته په وینا کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د فاشیزم پر ضد له مبارزې نیولې په شپېتمه میلادي لسیزه کې په امریکا کې د نژادي توپیر پر ضد د مبارزو تورپوستو محصلینو تر خوندي کولو پورې تر ډېره د دې اکاډمۍ د کارنامو یادونه وکړه، خو هغه په خپله وینا کې د نورو مسایلو د یادونې تر څنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پرېکړې د توجیه هڅه هم وکړه. ملیټری ټایمز د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي په لرې پرتو وطنونو کې هلته چې حتی خلکو یې نوم لا نه دی اورېدلی د زړو جګړو ختمول د متحدو ایالاتو کار نه دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال په مې میاشت کې په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان به له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، د افغانستان له قلمرو څخه به پر نورو هیوادونو حملو ته اجازه نه ورکوي، او له افغان حکومت سره به د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې په قدرت کې شریکیږي. د ټرمپ ځینې مخالفین له افغانستانه د امریکا د پوځي ځواکونو د ایستلو له پرېکړې سره مخالفت کوي او وایي چې دا به د طالبانو پر وړاندې د امریکا د ماتې د منلو په معنا وي. ملیټری ټایمز په دې اړه د ټرمپ د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې وایي له دې وروسته که جګړه کوو نو یوازې او یوازې موږ به یې ګټونکي یو.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون اندېښنه څرګنده کړه. تاجکستان وایي هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول شي چې د کورونا وایروس په اړه خبر دقیق نه وي. خو د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې له دې قانون څخه د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخت سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د څنګ رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي له دې قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. آغلی کافلر وویل له نړیوال قانون سره سم له قاضي پرته هیڅ دولتي چارواکی یا اداره حق نه لري چې د رښتیا او دروغو په اړه پریکړه وکوي او د یو شخص یا یوې رسنۍ د بیان د ازادۍ مخه په دې نوم ونیسي چې ممکن خبر به ناسم یا دروغ وي. تر دې مخکې د تاجکستان پارلمان یو پریکړه تصویب کړې وه چې پر اساس یې که هر چا په بې پروايي بل کس په کورونا وایرس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. د دې لایحې پر اساس هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تېروتنه وکړي له 2 تر 5 کلونو پورې محکومی شي. هغه کسان چې کورونا وایرس یې 2 ځله په بې پروايي نورو ته انتقال کړی وي په 10 کاله بند محکومی شي. همداراز که چا قصدن نور په کورونا وایرس اخته کړی وي 10 کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل د دې قانون هدف د خلکو سزا کول نه دي بلکې هدف له کورونا وایرس څخه د خلکو ساتنه ده. د تاجکستان پارلمان هم د راس پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه رعایتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. پارلمان دا پریکړه هم کړې که څوک د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي هغه به تر 112 امریکایي ډالرو پورې جریمه ورکوي. البته کوم بنسټونه چې دغه سی غلط معلومات خپروي هغه به تر 1,000 ډالرو پورې جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4,901 بیا تنه په کورونا اخته دي او 50 تنه ورڅخه مړه شوي دي، خو اکثره په دې باور دي چې دا شمیرې سمې او دقیقې نه دي. د تاجکستان حکومت په پیل کې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې هیڅ څوک په کورونا وایرس اخته شوي نه دي او ولسمشر امام علي رحمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د متخصصانو سپارښتنې رد کړې وې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. عبدالغفور فریاد کن کندهار له ولایت څخه لیکلی دی. جرمونو څېړنه که تر سره شي ښه به وي، ځکه چې په افغانستان کې ډول ډول جرمونه شوي دي. اسماعیل داعش دانش له ننګرهار لیکلی دی، بین الافغاني خبرو لپاره باید داسې پلاوی ولیږل شي چې په واقعي ډول سولې ته ژمن وي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلی، پر جوماتونو او دینی عالمانو باندې حملې یو ستر جنایت دی، او کومې تروریستي ډلې چې پر جوماتونو او علماو باندې حملې کوي نه بخونکی عمل ترسره کوي. د هغه په وینا دا حملې د پاکستان د ISI لخوا په دې خاطر سره کیږي چې نه غواړي د افغانستان د حکومت ملاتړي ژوند وکړي. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي، پیغامونه درته لولو. د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوو اعزانو د لټې پروګرام درته خپرو. خو بیا به هم واورئ چې په چین کې د کرونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو سره داسې اندېښنې هم زیاتې شوي چې ښایي په دې هېواد کې د کرونا وایروس نوې څپه پیل شوې وي. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د خوست چارواکي پر یو کور په وسلوال برید کړی، 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست د ولیویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 3 ماشومان، یوه ښځه او یو سړی شامل دي. دغه راز د پیښې 2 تنو شاهدانو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې د ټپیانو له منځه یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سا ورکړه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په ممداغي ولسوالۍ کې هغه 2 مایونونه شن کړي چې د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د تګ راتګ پر یوې لارې خښ کړي وو. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتاره ولاړ غنم سوځېدلی دي. د خبره د جوزجان امنیې قمندان عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وکړه، ویل د غنمو دغو کروندو پرون هغه مهال اور واخیست چې شبرخان ښار اړوند سیمه کې یو بار وړونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په دې پېښه کې یو کس وژل شوی. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه، او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. ډیر اروپایي هیوادونه په یو بې ساره اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله له 3 میاشتو راهیسې تړلې وې بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا په پرتله هیواد له کرونا وایروس سره ښه مبارزه کړې، او په دې هیواد کې د کرونا وایروس پیښې کمې دي. په سویډن کې میش د اټومي وسلو د مخنیوي نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سرکو زیرمې کمې شوي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د تخپور کړو، بیا هم د کرونا د وایروس په موضوع کې دم کیږو. چین ته ځو، په هغه هیواد ته چې د لومړي ځل لپاره د 3 دسمبر میاشت کې دغه وایروس خپور شو. په چین کې د کرونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو په ثبتېدو سره په دې هېواد کې د کرونا وایروس نوې څپې ته اندېښنې زیاتې شوې. د چین په 2 ګاونډیو هند او پاکستان کې هم پرون په کرونا وایروس د اخته شوو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اسدالله لودینی نور جزئیات اوروي.
چین پرون یکشنبه په تیر یو میاشت کې د کرونا ویروس د لوړو شمیرو خبر ورکړ، او دغلته د دغه ویروس د دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې. په چین کې د تازه ثبت شوو 500 قضیو له ډلې 14 په پلازمینه پیکینګ کې رامنځته شوي چې له لویو پلورنځیو او بازارونو سره اړیکه لري. چین د دغه بدلون په ځواب کې د کرونا ویروس معاینې ډېرې کړي، د سفرونو په اړه یې خبرداری ورکړی، او له دغو قضیو اغېزمن شوي بازارونه یې تړلي دي. د چین حکومت په اغېزمنو شوو سیمو کې امنیتي کسان ګمارلي او خلک یې په کور کې قرنطین ته هڅولی دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه کې اکثره هیوادونه د پولو پرانستو ته چمتووالی نیسي. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې پیدا شو چې په چټکۍ سره ټولې نړۍ ته ورسېد. تر پرون ناوخته پورې شمیرو ښوده چې ټوله نړۍ کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 2,000,000 ته ورسېد، او له دې کبله 4,01,000 کسان مړه شوي. د چین په ګاونډ پاکستان کې پرون د پلان وزیر خبرداری ورکړ چې د جون میاشتې تر پایه ممکن په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2 برابره او تر یوې بلې میاشتې یې شمیر له 1,000,000 واوړي. د پلان وزیر اسد عمر دغه خبرداري داسې مهال ورکړی چې ویل کیږي پاکستان کې ډیر کسان د کرونا ویروس د مخنیوي په اړه سپارښتنو ته پام نه کوي. ښاغلی عمر د یک شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که د روغتیایي کارپوهانو سپارښتنو ته پام ونه شي د جولای تر پایه به 1,200,000 پاکستانیان په کرونا اخته شي. دغه هیواد کې د پرون ورځې تر پایه د کووېډ 19 ناروغۍ 1,40,000 پیښې ثبت شوې وې او له دې کبله د 2,200 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د پاکستان په ګاونډي هیواد هند کې له کرونا ویروس سره مبارزه چټکه شوې. هلته اوس د 350 واګونونو د کرونا ویروس د معاینې د وړو مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. نوی ډیلی پرون وویل دوه ورځو کې د کرونا 2,090 پیښې ثبت کړې دي. ډیلی، ممبئی او حیدرآباد هغه ښارونه دي چې هند کې کرونا ډیر ځپلی. یوازې ډیلی کې کرونا ویروس شاوخوا 40,000 کسان نیولي او 1,290 تنه یې مړه کړي دي. د نوي ډیلی یو لوړ پوړي چارواکي منیش سیسودیا پرون وویل د کرونا ویروس خپرېدو ته په کتو یوازې دغه ښار کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 15,000 ته ورسیږي. ټول هند کې تر اوسه 3,21,000 کسان په کرونا اخته شوي او له دې ډلې 9,200 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنومینوالو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو. تاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د ورکو عزیزانو یو بل خبرونه د توړاندې کوم. بیا هم د معمول سره سم دوی برخې لري په دې پروګرام کې. یو هغه برخه ده چې یو شمیر دوستانو راته ویل دي چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي او هغه په خپل کورنۍ پسې ګرځي، نو دوی د هغو کسانو نشانې راته وایي. او په دوهمه برخه کې بیا تاسو هغه پیغامونه راستولې دي چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي او هیڅ معلومات نه لري. نو موږ دادی د خبرونې د جوړښت سره سم په همدې ترتیب سره درته خبرو. لومړی هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ځینې دوستان پکې پیدا شوي دي، تاسو په خپلو سیمو کې لیدلی دي او غواړي چې تر کورنۍ پورې ورسوي. لومړی پیغام د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ څخه یو دوست راستولی دی، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. وارس محبت مې بګرامې نه، دلته یو کس ده د شیر زمان په نامه باندې که هر چا څه کېږي وروري یا زوی زما آواز اوري، نو زما شمارې ته دې زنګ وکړي 0-1-1-0-0 او بیا بله شماره مې دیم کې شماره عریبا 0-1-1-1-5-1-5 دوباره شماره تکرارم 0-3-2-2-0-0 که دې هر چا وروري نو زنګ دې شمارې ته کولی شي یا زوی وي. خدای پامان خواښي شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد خادم، شریک من دلګه د هلمند ولایت د واشتن لري د کارزه کې د سړي څخه نیولې ده. نو ما پیغام دغه د دې کس نه کې د داوود په نامه باندې یو کس و چې تقریبا د غاښ پورې څنځي ښکاله خامہ کا کې چې ډیر هغه په دغه سم کې و چې په اصل کې فارسي وایي، دری جبه وایي، نو د خپل ځان مرکز کې چې زه دوی وایي د ایرات ولایت شندل ورسالي د بخار د کلی مې دخل ورونو سره چې دی وايي خپل د خپل ورونو سره د جنجال سره د نو داورونو ماته د کناره کې ځای راغله په دغه سم کې گزاره کوم په مزدوري باندې او کا په تاسو کې دی وايي نو د چیرې هر مؤمن مسلمان د پاکه باندې د ورونو یا د نور دوستان کې باندې د پاکه معلومات باندې چې هم به په کار کې راځي د دې د ډیر مهرباني د مخ خدمات سره چې کوم په دغه شمیره باندې کې ولې زموږ په کوم شمیره ده 0-0-1-1-2-8-1-9 د کوم شمیره د ګټه کوم 0-0-1-1-2-8-1-9 و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جنین دہرمن ولایت سر تماس میں اور دلتا یہ الگ سے فلمن ولایت سے تقریباً میاشت رہی سے فائدہ تنہا انتظام سے دفرا ولایت نو دلتا تو علمن دولت روزن تم کی کچہری قریبان چوکے دا ماجا غاوری علمن روزن تم کا جی راشی خپل حالت سے بوجھے فائدہ دی تقریباً دولت روزن تم کی دے چزان پرا ولایت سے کچہری زب شمیرا ہوا ہے کچہری ماسر پتہ شمیرا بن جاڑی کو نیچے دیا دور پہ جواب رکھو ہم صفر و صفر آتا نور پاش بدری دغش میرا دا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماد پیغام دے چی دغ سڑی چی بخیرات نے خبر ہی کری چی ماں وہ کلام ہی پیدا کرے گا السلام علیکم و رحمۃ وبرکاتہ
السلام علیکم زه احمد الله د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ ته خبرې کوم دلته زما سره یو نفر ده په نامه د اسد الله دی پوښتنه موږ ځینې کوو وایي ولایت مو غزنی ده ولسوالۍ کله دایې یادوي کله سنګر ولسوالۍ دغه دوې یادوي وایي سنګر کله سنګر یادوي او کله ولسوالۍ دایې یادوي د کلي نوم یې خانان ده دیو ورور نوم اسماعیل ده او د بل ورور نوم یې داود ده د بل نوم ورور یې حاجی محمد رسول ده د پلار نوم یې ملا عبدالغنی ده د پلار د ورور نومونه چې دی ښیي هغه حاجي غازو ده حاجي ناظر ده د ښي لاس ګوته یې د ښي لاس ګوته یې دا وړه ګوته یې په اور سوې ده دا نشانه ده داسې کږه ده په اور باندې دا سوی ده د ښي لاس ګوته یې کږه ده و سلام که هر څوک د پاس له معلومات واړي په دشماره دې زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا نهه شپېته اوولس سوه شل اته صفر اویا نهه شپېته اوولس سوه شل اته صفر اویا نهه شپېته اوولس سوه شل اته
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې زموږ د تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و چلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و چلور درې شپږ یو همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر چلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا چلور یو یو پنځه
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې دي او هیله لرو چې موږ وکولای شو د دې خبرونې لالارې ستاسو سره دا همکاري وکړای شو چې ستاسو ورکسوي عزیزان یا دوستان مو یا د کورنۍ غړي مو چې ورکت درڅخه هغه پیدا سي او خدای دې وکړي چې همدغه کسان که په هر ځای کې ستاسو ژغ اوري د همدې خبرونې لالارې زموږ سره تماس ونیسي او وکولای شو چې دغه ورک تر خپل کورنۍ پورې ورسو نو ډیر مونږ څنګه مرزو ستاسو راغلو پیغامونه ته چې تاسو د خپل دوستانو په لټه کې یاست
سلام علیکم ساده جوړ څه خیر د تاجر دی کار کوم تاسو سلامونه وایم ما یو د کا زیدي غوډینی میږي منوی د ولسوالۍ دی د درې میاشتې کېږي چې یم نه درکه دی په دغه شماره کې ما تاریخ زنګ ووي 01 02 03 04 په دغه شماره کې ما ته زنګ ووي په سلمي دي د لاسه کې وسلام.
ہاں وہاں السلام علیکم زما دادیا خان دیا زما یو قریب دیا دا خالہ زین دی دا مصطفی نامہ دروازگان ولایت چارچنو دا ولسوالی او دا خوچک دا کلی دا گلوار آکا پا چر زوی دیا کپا دپا اکل ارچا تا معلومات دی پا دا شنانہ دی وما تا رنگ ہوئی کی بس خدای پاک دی وزن آور کی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه خیر جزادی رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ یو قریب دی لس کاله عمر لري تقریبا دا دوه کاله کېږي ما درک دی نصر الله نومیږي که دما واد خپل اوري او که نور مسلمانان یې په اړه معلومات لري نو مسلې په تشمر اړیکه ټینګه کړي.
ہلو السلام علیکم زه عصمت الله د هلمند ولایت مدید ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی محمد نهیا په نامه ورک دی دا یو لس کاله به کېږي نو موږ ډېر پریشان یو. هر مسلمان غوښتل کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي.
السلام علیکم د جاوید افغان یم د هلمند ولایت زموږ دوست د معصوم په نامه دی بل ورور تر د کشر نور محمد نومیږي معلومات لري خپل ٹیلیفون شمیرا وایم 0 80 85 94 یو ځل بیا ٹیلیفون شمیرا وایم 0 80 85 94 95 او هیله کوم که چا څوک معلومات لري نو دغه معلومات راکړي خپل جایزه دې ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم. بس مادہ مشکل بلا رکھ دیں سو رکھ چا معلومات رکھ بس ماتا بجے دیش میرا زنگ ہوئی پر واپر یو بیا سیپر بیا سلور بیا در دیش میرا دے ماتا زنگ ہوئی.
السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم شمارا صفر و صفر دو معلومات رائے پریشان ہے نو مستدی زنگ وو یادې خپل یا کاندې والا زغ او جایزان لري ورونو. وسلام.
بلے السلام علیکم. بلے ته میوان ول سالي سن تاري کني وایدا زمو زي مو دوت تقریبا تلوري تشکي دي چې ورخ کني ول ته میوان ول سالي خبرونو د کاري ورو تدن ته په نامه باندې ګل افشار دي او دورو نه نو شاه دي کله چې یې شي له خور وکړي دي او یې سان ثابت کړي بلګي نو کا د ګرځه په معلومات لري او زه یې تاسو ته وی کوم نه یو په باندې سان ټول څه کوي دي زما سره دی ټلیفون پر دې مره باندې اړتیا پوهیږي اسی پر و اسی پر و اکسپر سی پر دوا پنځه یو څلو یا دي اسی پر اویا و سو شپته پنځه وی سپارلس اچھا کړه ګل افشا په اړه باندې موږ صحیح معلومات راکې او دې پیږه سو موږ دې تشریح وکړو ځکه چې کورنۍ غوښتل ټول څه خو به هم ډیر پریشان دي. السلام
علیکم. السلام علیکم نور رحمان نیما د جزت ګل زوري پکتیا ولایت نه د لوګر د ولسوالۍ د خروار ولس لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ ما یو تر د لګدار په نامو باندې چې غزنی ولایت کې اوسېد د تیرې جدي میاشتې په شروع کې له غزنی ښار نه د کوټه ښار ته د تداوی په خاطر روان شوی ده چې عمر تقریبا 45 کاله تر 50 پورې ده له کوارین موتاد غونډې ښکاریږي موږ ته چې د کور نه وتلی ده بیا هېڅ سوال موږ ته درته نه راکړی نه کور ته اوال پرېښوي او نه یې طریقون راکړی که چاته د پاره معلومات یا لکدار نمیږي د شریندل زوی د لوګر ولایت د خروار ولسوالی د شمشیر کلا کار چا دې د پاره معلومات یې موږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 واویا 595 1 0 9 سلام علیکم.
بله سلام علیکم. زوز بو محمد الله خبر کوم پختو زازی اورب نه دمو یو کلیوال ورته په نامه دی یولا او کوچاته معلومات ما ته دی پدوش مې راز زنګو سیکتور شپه غویا څلور تلیک پنځه نه او او څلور او باندې تلیفون شو را ده په مخه یو خبر.
السلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. زه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د مسلم آباد کلی اوسیدونکی یم، قاری نصیب الله په نامه یم. د هغه د زموږ یو د اکا د زوی زوی دی، ورک شوی دی تقریبا 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی، نو هېڅ درک یې نه دی معلوم که چا یو درک پیدا کړی یا لیدلی وي یا یو ژوندی وي یا د مړینې یو د یو شي خبر که چا راکوي انشاءالله جایزه هم لري، نو به دغه زما شماره ده په دغه اړیکه راسره ونیسي.
السلام علیکم. منو سجفلال سوري وانجوال دی بنا یا دغه نانی نمې دی د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی اوسې د رسم څخه ګوره چې په کومه علاقه کې دي خو دا به رک معلومات راکړي.
السلام علیکم آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ټول مسلمانانو ته سلامونه نکهلې وړاندې کوم. موږ ظاهرن د بازست ولایت مرغاو دوله سالي د پروتک لري پروتک کلی څخه یو لافار پلان د کاشن د عبدالله زوی د محمود اقام رسوي ولادت یو کال کې چې د ترکیه واته تللی دی او لا درکه دی چې د مرګ او د ژوند درکه مشته نسته. نو کدی زما غږ اوري یا نور دوستان چې د دې یو دی لیدلې یا کوم درک لري او ما ته د ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 5 2 5 1 5 0 2. نو ډېره مننه به یې ډېر یې دا کور او کول پلار او وړونه په تشویش کې. نو خدای دې وایي که چې هر دوست هر قریب هر مسلمان دغه درک ولري او موږ ته په دغه شمیره باندې اړیکونه شمیره یو ځل بیا تکرارول 0 1 0 5 2 5 0 2. نور به مو وخت نه نیسم. د خدای په امان شو خپله.
السلام علیکم. زه سمیولا و پاین خبرې کوم د هلمند څخه او زما یو د اکا دوی د درې څلور کاله کېږي داود نومېږي چې نبرکه دی هر مسلمان ورور چې په معلومات لري. نو زما د ټلیفون دغه شمیره ته ډېر زنګ ووهي 0 1 0 4 8 0 3 1 2. بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 1 0 4 8 0 3 1 2. خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 1. همدارس تاسو کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. د زادې راډیو ټول کډرمن همکاران ته سلامونه وایم. زه په اسلام مطمئن د لیاقت ګروپ مشرتابه د هلمند ولایت می اړیکه نیولې ده. زما یو اکادې چې تقریبا 15 کاله کې چې روښته وځي د قاسم پنه مده هر مسلمان ورور چې معلومات یې د ژوندې کمرې چې څوک زما اعلان واوري مسجد مسلمانې د مخې زنګ ووي د ټلیفون شماره زه اعلانوم 0 1 0 3 1 0 8 4 2 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 1 0 3 1 5 0 5 2 2. د ازادي راډیو سره ډېره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. حکیار بچا یم د هلمند ولایت خبرې کوم. زما بچی خاله دی چې نن شپه ولادت دی، د ډاکټر نرسې دی، د مشرونو دوست محمد دی. تقریبا درې څلور کاله کېږي چې ما درک شوی دی په هلمند بولان سیمه کې هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري. نو زما د ټلیفون دغه شمېره ته زنګ ووهئ، 0 4 4 0 9 4 3 د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 4 4 0 9 4 3. دا ازادي راډیو څخه مننه چې زموږ پیغامونه خپرته دي. خدای پامان.
زه دا والدې من د ولایت نه خبرې کوم. زما پښتنه دا ده، زما یو ماما درویش کاله په تقریبا کېږي چې د کور نه درک کوي دي چې هر هغه مسلمان معلومات لري دا راځي په دغه شمېره دي رنګ وي 0 4 0 3 1 8 2 4 9 په دغه شمېره کې دي ماته رنګ وي. مننه، خیر وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا زمیرہ جی کو سلام کریں. السلام علیکم. السلام علیکم من ذات نو زاہد سالین او ما یو اتاد کی تمام محمد نوری پری تعین کی زدیش کا سنگیش کا یہ رحمت تعالی او بلائی سے نظر کے وقت کی تشیر دا نا کا ما زغاور نا کا کی کو گئی دا ازادي راډیو ته پیغام کې دی چې موږ تاګه ده چې شمارت تاسو او بیا به د شمارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رضا ارمانی خبر کوم دا رضا ول فالینا او ما دا پیغام ورور دا موږ یو ورور نه دا کله نو څوک نه دا او شنوره په دغه درته درکوم چې پر واه سپاک به سپاک ته تاسو حالور دا لري کړه واه دا یې باندې نه تاسو له تاسو مو راځي خاص
سلام نن چې نه زه امید زره کړم له هلمند څخه تاسو له دا پیغام پیژم مز یو ورک لرو چې دا ګل محمد سلام علي دا یو له دې چې شو ورک ز زرا کې نوسته هر مسلمان یو په دې اکرم معلومات لري نو موږ سره د خپل شماره اړیکو نو د دې په وسه چې پښه فاتیا پینځه سلیو شو څلور زړه بیا شماره وایم چې پر وسه په شپږ هفته سه برسلور پینځه څلور و هغه دې راځو چې موږ غوښتنه چې دا معلومات یې غوښتم نه شي کې چیرې مننه دې راځي څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر محمد خادم شریک امداد آزاد ہلمند ولایت وشیر ولسوالی کارزک تسلیم خنی وجہ دا ازادی رادیو ټول کارکون کاردو کته خاص کی السلام علیکم ټول ایله منی تر ته جوړ خوشاله به زما پیغام نه غدای تسمه د خلاص تقریبا دا 20 شکول استقاله کیږي چې د فرا ولایت د ګلستان ولسوالی د ماتابات تسلیم خنا درکه شوی دی. نو کدا د بصیر په نامه باندې واچا ته معلومات چې د ډیر مهرباني لمخ د ماسر شریکم په دغه شمه اړیکونه سي او کار چا مو څنګه وای او مو ته د لټر په اړه باندې معلومات راکې چې د بلې جایزه ورکول کیږي چې تقریبا نشمال اصل ک افغاني ورته ورکول کیږي. نو ما د ټلیفون شماره د 0 4 0 1 1 4 2 8 1 9 ټلیفون شماره یې در بیا تکرار او 0 4 0 1 1 4 2 8 1 9 0 4 1 1 4 2 8 1 9.
السلام بجه. السلام علیکم د زادی راځي ټول امکاران او ردونکو ته سلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوش خوشاله به وي. زه محمد انساک افغانم د کندهار. زما یو د کازي کیږي چې تقریبا 2 کال کیږي چې ورکسوي ده کورنر ته تللی ده ګلاغال میږي او شل کال عمر لري. هر ورور مسلمان کې په اړه معلومات لري او معلومي نو زما تر دې په دغه چې په نشي مرای اړیکه ونیتی 0 4 3 5 8 3 5 او بلش میرا 0 8 1 1 4 4 5 2. یو ځل بیا چې موږ نه راځي دا نومه 0 4 0 3 5 8 3 5 او بلش میرا 0 8 1 1 4 4 5 2. ازادي راځي خبر مننه کوم چې موږ پیغامونه راځي یو شوه خپل ری د خدای په امان.
مننه کوم ګرانو دوستانو دا ستاسو پیغامونه چې د نن ورځې په خبرونه کې موږ درته خبره کړل. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت هم دومره وو او په دې هیله چې ژر تر ژره ستاسو د کورنۍ غړي پیدا سي او بیا هم تاسو یو ځای په ګډه د خوشحالي ژوند شروع کړئ. نو دا خبرونه پای ته رسو. تر د خدای په منی د مخه غواړم چې زما د همکار طاهر روشن څخه مننه وکړم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته تکوی. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام و ملت.
دتا بهیر تب پیادیم زچی قدم به قدم گدم تا یادوما
روختیا نړیوال سازمان څوایی
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.